په پیښور کې د ګرمۍ یو بجه شوې ده. د مشال ویډیو په ایوی بلې غړې کې د خپل کوربه احمد الله سلامونه قبول کړي. په روانه یو ساعت خبرونه کې به هم د ځنی راپورونو ترڅنګ 19 پروګرام د مشال مجله هم واوري. خو د هر څنه اول د دې ساعت خبرونه چې انیسا اجمل یې درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان وفاقی کابینې د جنسي تیریو خلاف د یو آرډیننس منصوري ورکړې ده. په سوات کې د کور چتر غورځېدو له امله دوه ماشومان مړه شوي او د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن د یوې ګڼې ډلې په معرفي کولو سره ویلي چې دا به د امریکا په متحد کولو کې مرسته وکړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وفاقی کابینې د جنسي تیریو د مخنیوي لپاره د یو آرډیننس اصولي منصوري ورکړې چې پکې به دا قسمه پیښو کې د ککړو کسانو نامرد کول هم شامل وي. پرون په اسلام آباد کې د کابینې تر غونډې وروسته د اطلاعاتو نشریاتو وفاقی وزیر شبلی فراس یوې خبري غونډې ته وویل چې په پاکستان کې په ښځو او ماشومانو جنکو جنسي تیری زیات شوی او په دا قسمه پیښو کې اکثره ملزمان له عدالتونو خوشي کیږي. نو په دې خاطر د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د کابینې په غونډه کې د یاد آرډیننس اصولي منصوري ورکړل شوه. نوموړي زیاته کړه د آرډیننس هدف یې د جنسي تیریو مخنیوي کول دي. کېدای شي راتلونکې اونۍ ورته حتمی شکل ورکړل شي. په سوات کې پرون د بارانونو له وجې د کور چت غورځېدو له امله دوه ماشومان مړه شوي دي. ځلي انتظامي مشال ریډیو ته ویلي چې دا پیښه د مټې په سیمه بالاسور کې شوې او مړه ماشومان رور او خور دي. بلخوا د سوات په ملم جبا کالام او نورو سیمو کې تر دوه نه واخلې درې فټه پورې واوره ورېدلې او د کالام پورته سیمې او دغه سیزن نورو ته د واورو له وجې سړکونه بند شوي دي. د مومندو خیبر ضلعو له خاصدار او لوی ځواکه ایستلي کسان وایي له تیرو یویشتو ورځو راهیسې یې د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ مخې ته احتجاجي پرلت وهلې خو تر اوسه حکومت غوښتنې نه دي منلې. د دې درنې بخنه وانم د دې درنې یو مشر ارباب خان مشال بخنه وانم د دې ناستې یو مشر رب نواز پرون مشال ریډیو ته ویل چې د مومندو شاوخوا درې نیم سبا او د خیبر ضلع شاوخوا یو نیم سل پخوانیو سرتیرو ته له تیرو 12 کلونو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړل شوې. نو باید حکومت ورته د تنخواګانو ورکولو تر څنګ د دوی نوکریانې بیا بحال کړي. په پاکستان کې د مترقی او جمهوری فکر لرونکو زده کوونکو اتحادی وایي د نومبر په 20 به په ټول پاکستان کې د خپلو غوښتنو لپاره احتجاج کوي. دوی په یونیورسټو کې د زده کوونکو د اتحادیو بحالولو د جنسي زورونو د مخنیوي په فیسونو کې د کموالي او نورو سهولتونو غوښتنه کوي. په اسلام آباد قائد اعظم یونیورسټي کې زده کوونکو د جمهوری زده کوونکو د اتحادی مرکزي مشر ثاقب خورشید پرون مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د خپل احتجاج پر مهال د کورونا وبا د مخنیوي تدابیر له پامه نه غورځوي. دا په داسې حال کې چې حکومت د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د نومبر له 16 په ټول ملک کې د تعلیمي ادارو د بندولو اعلان کړی دی. د افغانستان په بامیان ولایت کې د پرونیو بمی چاودنو د مرګ ژوبل شمیر زیات شوی دی. د بامیان د عامې روغتیا رئیس علی اکا یوب ناصری نن مشال ریډیو ته وویل چې د وژل شوو کسانو شمیر 45 او د زخمیانو هغه 85 ته رسېدلی. د پیښو اکثر قربانیان ملکیان دي. وسلوالو طالبانو ویلي چې دوی په بامیانو کې په دې بمی چاودنو کې لاس نه لري. نن په خصو د تشدد د ختمولو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما ټینګار کړی چې په خصو تشدد پای ته رسولو هڅې باید چټک شي. یوناما په دې اړه په اعلامیه کې زیاته کړې چې سږ کال د خصو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو د ورځ په دې ناره لمانځل کیږي چې د جنسیت په اساس د تاوتریخوالي پر ضد مبارزه چټکه شي او د دې پدیدې په وړاندې له هیڅ زغمه کاروانه غستل شي. او بل خبر دا چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن د خپلې راتلونکي انتظامی یو لومړی جلک خودلی او د یوې ګڼې ډلې په معرفي کولو سره ویلي چې دا به د امریکا په متحد کولو او رغولو کې مرسته وکړي. امریکا به دې ته چمتو کړي چې د پشا تک پر ځای د نړۍ مشري وکړي. پرون جو بایډن چې په څنګ کې مرستیاله ولسمشره کاملا هریس هم ولاړه وه ولس ته د وینا پر مهال د مهمو څوکیو لکه د ملي امنیت او بهرنیو چارو پالیسۍ لپاره د غوره کړل شوو کسانو نومونه د خپل اغه لید په رڼا کې په ډاګه کړل چې هدف یې د امریکا د نړیوال مشرتابه رول پر ځای کول دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا مشال ریډیو نو اوریدل چې انیسا اجمل درته وړاندې کړل. رازو د دې غړی لومړی راپورت طرف ته د پاکستان وفاقي کابینه د جنسي تیریو د مخنیوي لپاره د یو ارډیننس اصولي منځوري ورکړې ده چې پکې په دا قسمه پیښو کې د ککړو کسانو نامرد کول هم شامل دي. د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر شبلی فراز ویلي چې په پاکستان کې په خزو او ماشومانو جنکو جنسي تیری زیات شوی او په دا قسمه پیښو کې اکثره ملزمان له عدالتونو خوشي کیږي. نو په دې خاطر د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د کابینې په غونډه کې د یاد ارډیننس اصولي منځوري ورکړې شوه. بلخوا په پاکستان کې د خزو حقونو لپاره کار کوونکي یو تنظیم عورت فاونډیشن وایي لوړاندې هم د داسې جرمونو د مخنیوي لپاره سختې سزاګانې موجودې دي، خو په خلکو کې د پوهاوي لپاره باید کار وکړل شي. نور تفصیل سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د نومبر په سلی رښتمه د کابینې د غونډې وروسته خبری کانفرنس کې د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فراز وویل په پاکستان کې د زنانو او ماشومانو جنکو سره د جنسي تیری او پیښې سیوا شوي او په دې کې اکثره ملزمان له عدالتونو خوشي کیږي. نو په دې خاطر حکومت یې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د وفاقي کابینې په غونډه کې د دې پیښو د مخنیوي لپاره د یوې قانوني مسودې یا ارډیننس منظوري ورکړه چې پکې د جنسي تیری او د مجرمانو لپاره سخت سزاگانی ٹاکل شوی. دیوائی جنسی تیری یا پگڑ جنسی تیری اگپا کے ہم شامل کرے شوی اور پتی کی سس سزاگانی کی دیشی ندائی و تفصیلی قانون جوڑ کرے شو دا کمچ کابینی اصولی منظوری ورکڑا اور دا قانون وزیر اوالوان دا سانگو تا ہدایت ورکڑے شو چی اگوی زر تر زردہ قانون سر تو ورسوی اور پتی کی داسی سکمے پری نا خود دلشی چی لکبلی ملزمانو تا گٹا ورسی پتی کی سزاگانی دیری سختی دی نو دا قانون دمر شفاف پکار دے چپکی ستروتنی ولیشی پدی بل یا قانونی مسودہ کی ویل شوی چې څوک د جنسی تیری او پپیخه کې مجرم ثابت شي ناغه بد جنسی صلاحیت نه محروم یا نامرد جوړول کیږي او دا رنگ بد جنسی تیری او سره مخشوی زنانه او جنکه خپل شکایتونه بیل خطرې او یری درج کولې شي او دوی ته په پوره تحفظ ورکول کیږي. پدی مخازینو وزیرانو تجویزونه ورکړل چې پدی پیخو کې ککړ کسانو ته د سریام پانسی ورکړې شي. لدی رستو دغه قانوني مسوده د انصاف او قانون وزارت ته ولېګلې شو. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 14 د سند صوبې د کشمیر د پولیسو په وینا چې د نومبر په 14 د کراچۍ یوې زنانه لدی سره رپورت درج کړو چې رفیق ملک نومیتن د کراچۍ نه کشمیر ته د نوکرۍ په بانه راغوښتي او سره د 4 کلنې لور یې ورسره جنسي تیری کړي. دا شان لدی وړاندې د ستمبر په 9 د شپې 3 بجې د لاهور او ګجراواله ترمنځ په ګجرپور سیمه کې په موټر وې باندې یوې زنانه سره داغې د لوریانو په وړاندې دوه کسانو جنسي تیری کړې و. مشال ریډیو چې د دې پیښو د مخنیوي لپاره د حکومت لخوا په دې قانون باندې په اسلام آباد کې د زنانو د حقونو لپاره کار کوونکې د تنظیم عورت فاونډیشن مشر اسیم ملک نو پوښتل نو هغه وی د دې پیښو مخنیوي به هله ممکن شي چې په خلکو کې د دې په اړه آگاهی راوستل شي.
یو شکار پکار دی چې یو آگاهی پکار دی او چې کوم د سزاوانې دي د سخت سزا چې کوم دی هغه لکه مرګ سزا دی او نو دا سزا به دومره زیات چې کوم دی اثر ونه لري دی کې دا شي معاشرتي توګه باندې چې کوم دلته کې د آیسولیشن یا د نورې خبرې دي
مشال ریڈیو چې د حکومت په دې اقدام باندې د قانوني چارو تجزیه کار وکیل شهاب الدین خټک نو پوښتل نو هغه ویل لدی وړاندې هم د دارنګ پیښو د مخنیوي لپاره د زنانو د تحفظ او زینب الرټ بل منظور کړی شوی، نو که حکومت هغه عملي کړی وو نو بیا د بل بل ضرورت نه وو.
سزاګانی موجود هم دي، سختی سزاګانی موجود دي، خو افسوس دا ده چې دا ری امپلیمنټیشن بیا نه کیږي. لکه پروسیکیوشن مثلا د پولیس کیس رجسٹر کول هغه همیشه ډېر په فضول او زړه طریقه سره وي. بیا کیس په عدالت کې چې د ثبوتونو نه بغیر واچول شي نو هغه ثابتېږي نه. او لکه زما مطلب دا ده چې مخکینی قوانین که پراپرلی امپلیمنټ شي وي نو دې نوي قوانینو ته به ضرورت نه وي.
د یوې سروې تر مخه پاکستان د نړۍ په هغه لسو ملکونو کې شامل دی چېرته چې د زنانو سره جنسي تیری زیاتې شوي. بل پلو د سرکاري شمیرې تر مخه په پاکستان کې د ورځې 11 د جنسي تیری او پیښې رامنځته کیږي. دارنګ د پنجاب د پولیسو په وینا چې د روان کال په پیل کې په 2 میاشتو کې یوازې په لاهور کې د 100 نه زیات د جنسي تیری پیښې رپورت شوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د
د مشال رادیو د چهار شنبه یا د شروع د ورځی اونیز پروګرامونه
روختیا او درملنه
پر لسنی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
پر یونی مو بجا
د کرخه پغاړه
پر دونی مو بجو
تاندې هله
پر چلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
پر چلورنی مو بجو
تاسو مشال ریډیو او ری ورزو خیبر پختونخوا پیښور ته د میمندو او خیبر ضلعو له خاصدارو او لیوی ځواکه استلی کسان وایي له تیرو 22 ورځو راهسې د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته احتجاجي پرلت وهرلې خو تر اوسه یې حکومت غوښتنې نه دي منلې. دوی پرون مشال ریډیو ته وویل چې د مومندو څخه خاصدار او لیوی ځواک شاوخوا 350 او د خیبر ضلع څخه شاوخوا 215 پخوانیو سرتیرو ته د تیرو شاوخوا 12 کلونو راهسې خپلې تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. نو باید حکومت ورته د تنخواګانو ورکولو ترڅنګ د دوی نوکریانې بیا بحاله کړي. بلخوا د تحریک انصاف ګوند د خیبر ضلع نه د قامی اسمبلی غړی اقبال افریدی مشال ریډیو ته وویل حکومت یې د احتجاج کوونکو ستونزې د هوارولو هڅه کوي. نور تفصیل غلام غوث را کوي.
دا احتجاج کوونکي د مومندو او خیبر د خاصدارو او لیویز ځواکونو پخوانی اهلکار دي کوم چې په 2008 او 2009 کې د خپلو نوکرونو لری کړی شوی وو او تر دې دمه واپس نه دي بحال شوی. دوی د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړې ده. درباب خان په نوم د خیبر یو احتجاج کوونکی په دغه محل مشال ریډیو ته وویل
د خزله خیبر ول 715 اهلکار معطل کړی شو چې په هغه کې لیویز او خسادار دواړو. نو په هغه کې چونکې د فاټا د مرجر نه مخکې تقریبا 350 کسان چې دا بحال شوی دي بیا چونکې د فاټا مرجر وشولو نو د هغه نه بعدم د پولیس پرول کې تقریبا 1.5 کسان دوش پته د باجوړ بحال شول. داسې کم بهش زیات خیبر ولا بحال شول د مومندو بحال شول پاتې تقریبا 350 د مومندو دي او 215 لګبګ دا د خیبر دي او مونږ متعلقه ډیپارټمنټونه چې دی پولیس مونږ ته وایي چې تاسو هم لاړ شئ او هم مونږ ته وایي چې پولیس لاړ شئ. اوس مطالبه کوو چې وزیر الله صاحب ته د وخت چې بچای او ته چیف ایگزیکټیو یې مهرباني وکړه چې خپل اعلان ته اعلان وایا او زمونږ د مطالبه چې دا به حال کا نور کسان به حل شي.
د رب نواز په نوم د مومندو یو احتجاج کوونکی وویل چې تر دې وړاندې هم دوی د خپلو غوښتنو لپاره په پیښور مومندو او خیبر کې درې ځل احتجاجي لاریونونه ترسره کړي دي خو دا ځل یې چې تر څو دا مسله نوې حل شوي نو تر هغې به په پیښور کې د دوی د احتجاجي ناسته دوام ولري.
په خاصدار پوست کې نائب صوبیدار په وفده باندې زومه د 74 نظم برتی شوی وه دا چونکې موږ له خاندانۍ راکړی شوی د پلار نه به زوی ته پاتې کېده زوی نه به نوسی ته پاتې کېده. نو د دې وجې نه زما پلار مړ شو په بان مې کې بیا د هغه په ځای باندې زه برتی شوم. 2008 پورې موږ ډیوټي وکړه موږ ته به تنخواه ملاوې ده. نو د هغې نه بعد بیا موږ رالو جلوزی کیمپ کې ایډی فیس شلو. 2013 کې چې واپس لاړو هډ کوارټر سره رابطه وکړو نو هغه ویل تاسو ختم شوي استئ ټرمینیټ شوي استئ خو تنخواګانې زموږ د 31 اگست 2020 پورې زموږ په نومونو باندې راځي. انشاءالله زموږ د احتجاج به تر هغې پورې جاري چې اعلی حکام زموږ خبره واوري.
د دوی د مسلې په اړه مې په قومي اسمبلی کې د سیفران د کمیټې د غړي او د حکمران ون پاکستان تحریک انصاف د غړي اقبال افریدی نه پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل
او په دې کې د دوی دا پروټیسټ چې جاری دی په دې کې به انشاءالله لذیذ موږ عیسی مخلو بیا به وزیر اعلی سره په دې باندې خبره کوو د ادارو د مشرانو سره په دې حوالے سره موږ خبره کوو. پوره کوشش دی چې دا به معطل شوی خاصدار چې هغه د هر ډیسټریکټ سره دی چې دا غوی لموږ غ خپل سټیټس ورګو نو انشاءالله په دې کې زموږ د وزیر اعلی سره ان قریب چې کوم ملاقات کیږي نو دا خبره به وچتو او د دې د مسله به حل کوو.
تر دې وړاندې د پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د خیبر ضلع د باړې د دورې پر مهال هم اعلان کړی و چې برطرف شوی لیویز او خاصدار به بیا په خپلو نوکرو بحالوي خو تر دې دمه په بیلابیلو قبایلي ضلعو کې دا مسله په مکمله توګه نه ده حل شوې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ویډیو اوري. یو بل رپورټ درو ورو د خیبر قومي سیاسي مشرانو او فعالانو د خیبر ضلع د امنیت په وځ باندې اندېښنې خودلې دي. دوی وایي په دې وروستیو کې هلته هدفي وجنې زیات شوي او یو شمیر کسان پکې په نخښل شوي دي. بل پلو بیا د خیبر سیاسي اتحاد ویلي دوی به د دسمبر په شپږمه د امن او امان بحالۍ لپاره یو قومي جرګه کوي. د خیبر ضلعي پولیسو مشر ډي پي او ډاکټر محمد اقبال ادعا کوي چې دوی دغې ضلع د امنیت لپاره سیکیورټي پلان باندې عمل پیل کړی او په هر حال کې به امن پر ځای ساتي. نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر قومی او سیاسی مشران وای په دی ورستو کې یو ځل بیا په خیبر ضلع کې د بدمنۍ پیښې زیاتې شوې او ولسی اندېښمن کړای. دوی وای په دې تیرو دوه ونیو کې په جمرود او باړه کې سوداګر د سیمې مخور کسان او ورسره بیا پخوانی خاصدار چې وس پولیس او حیثیت ورکړل شوی هغه هم په نخه کړل شوی. سیاسی فعال جهاد شاہ اپریدی مشال ریڈیو توائی پا دیتی رسو رزو کی یوش مرکسان پا هدفی وجنو کی وجل شوی.
تقریبا دریم ورز د جوش شاکس کیو تاجیرو هغه هم ټاګ رکړی شو. دینه مخ کې بیا پرون بل پرون دوه ورځې کیږي چې په کارخانو وزیر ډن کې شانور نوم یو سړی چې په دکان کې دننه وښتو او سره دومره خبره وشي چې نه معلومه کسانو موټر سایکل نه فاین وګړو او کسان په تخته کې کامیاب شول. سابقه چې کوم سي چو ګل جان افریدی هغه هم ټاګ رکړم شو. دنه مخ کې یو مامور خصادار او پولیسو هغه هم ټاګ رکړی شو شهید کړی شو. دنه مخ کې راجپور یو بل پولیسو هغه هم شهید کړی شو چې
یو قومی مشر حضرت ولی پردی وای یو ځل بیا د خیبر خلق ځانونه خوندی نه احساسوي.
په یو ځای او په بل ځای کې ټارګیټ کیلنګ وغیرہ وشولو او د هغې هیڅ پته ونه لګېدا چې کومه طرف نه وشو څنګه وشولو. نو د دې وجه نه په عوام یا یو ځل بیا یره محسوسوي او هغوی په دې یره کې دي چې خدا نه خواسته هسې نه چې زموږ حالات بیا هغه شانتي شي کوم چې د څه وخت مخکې وو. ټارګیټ کیلنګ په دوه میاشتو کې په متواتر سره وشو خو د بدقسمتۍ نه څلور پنځه واقعات وشولو خصوصا په جمرود په سیمه باندې وشولو او په هغې کې تر اوسه پورې یو ملزم ونه نیول شولو.
د خیبر سیاسي ګوندونو اتحادیې مشر مفتی اعجاز وایي دوی په دې لړ کې یو قومي غونډه رابللې او په هغې کې به د سیمې په امن او امان باندې خبرې کوي.
په آئندہ چھ دسمبر باندې یو گرین قومی جرگر وغوښتا چې په دې کې به د نورو مسایلو سره سره د خیبر چې کوم د امن او امان صورت حال دی او کوم جاری ټارګیټ کیلنګ دی چې خلک په نخه کیږي او دا قتل عام روان دی نو په دې باندې به هم پکې غور کیږي. په دې کې به ټول قومی مشران هم شرکت کوي. موږ به کې منتخب چې کوم نمائندگان دی هغوی له هم دعوت ورکوو. په دې کې به سیاسي قیادت هم راځي، قومی مشران به هم راځي او چې څومره قومی تنظیمونه دي، پلاحي تنظیمونه دي، سماجی تنظیمونه دي، هغه به هم پکې شرکت کوي. خپل کوم د سیکورټي ذمہ داران چې دي، زموږ چې کوم پولیس دي، هغوی ته به موږ د دوی هغه ذمہ داری او په هغې کې چې دوی کومې کوتاهۍ او خامۍ کوي هغه به ورته په ګوته کوو چې په ضلع کې په ایجنسۍ کې صرف دا چې پوسټونه نه دي یا صرف تبادلې نه دي، بلکې اهمه خبره د عوامو د جان او مال تحفظ دی او زموږ موجوده انتظامیه هغه په دې کې چې کوم مکمل ناکام ده او په کار ده دا چې دوی د چک پوسټونو سره سره د تبادلو سره سره د امن او امان په دې مسایلو باندې هم توجه ورکړي.
د خیبر ضلع پولیسو مشر ڈی پی او ډاکټر محمد اقبال مشال ریډیو ته په رالیګلی پیغام کې ویلي چې دوی د خیبر ضلع د امن بحالولو لپاره سیکیورټي پلان تیار کړی. د ټولو تاڼو چوکیو ذمہ دارانو ته یې امر کړی چې په هر حال کې به امن بحال ساتي. د ضلع په ټولو چک پوسټونو باندې د ګاډو او موټر سایکلو سخته تلاشي روانه ده او د پولیسو نفری زیاته کړی او په مختلف ځایونو کې ګمارلي او گشتونه هم زیات کړي. دوی دا هم ویلي چې په دې ورستو کې په خیبر کې ځنې پیښې د شخصي دښمنیو په بنیاد رامنځته شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
تا تاسو مشال ویډیو اوري هم په خیبر پختونخوا کې پاتې کیږو. ورزو سویلی وزیرستان ته د سویلی وزیرستان تحصیل سروکای او تیارزه سیمې اوسیدونکي د تیرو څلور ورځو راهسي احتجاجي پرلت وهلې او غوښتنه کوي چې په سیمه کې د موبایل نتورک سره سره 3G او 4G انټرنیټ سرویس هم بحاله کړي. دا مظاهرین غوښتنه کوي چې د 2009 کال کې راهنجات فوزی عملیاتو کې د ړنګ شوو کورونو معاوضه ورته تر دې دمه نه ده ورکړلې شوې، نو هغه دې هم ورکړي. بلخو بیا د سویلی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فہد اللہ مشال ویڈیو تو ویلی چې سیمه کې موبایل نیٹورک بحالولو کار روان دی. نور تفصیل اشتیاق مسید په خپل رپورٹ کې راکوي.
د سویلی وزیرستان تحصیل سروکای او تیارزا سیمه اوسیدونکو د سلور ورځې راسا په احتجاجي درنښې پلاتې واهلې دي. غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې د موبایل نیټورک سره د 3G 4G انټرنیټ او 2009 کال فوجي عملیات را نجات کې د ړنګ کړي شوي کورونو معاوضه دا ورکړل شي. په دا احتجاجي درنښې نوس جمال مالیار د خپل غوښتنې په باره کې مشال ریډیو ته وویل.
نیٹورک موبائل سگنل ٹاور لگا ولدی قیمت دا سب ڈویژن سروے کا او دے تیار سے کی میں علاقے دی دے چہمالینا تر اس پاس خاصورا پورا دولتا پہلال یا دے موبائل سگنل یا ٹاور ندی لگے دلی میز دا وشتنا دو چے پزر نظر دا سروے کی سب ڈویژن سے دے موبائل سگنل والا کی سی اوور سارا چے دے سروے نہ بغیر کیما ڈانگ کو رینا پوتے دی چے دے اگے دے پورا دا پزر نظر ٹیمی نہ تشکیل سی چے سروے و کو
احتجاج کشے شامل دی و بل کاس خبر ہم وار وئی
دمون مخالد ہواد نیجو ٹینٹ والا گوے بارم سر بندے نانی تر وار مارز دو دغه تا مسلسل خلق رو وزی سٹوڈنٹ رو وتل سکول ولا یک دغه اوس پورتا کو چے نیج دغه اوس د پاکستان ریاست دا انتظامی اوروی ویل چې دانه کرونا یی بل له روه کالج مو کیستا و تا کالج د شعور کالج می زور بیا د انلاین کلاسز نه می هم پوتې کی جی لا جای لک کټا کی کی می شپوت شو لې چې کی مو کوټا سټر لا کښ خلق یا خو سټ شوی د یخت خاص فیسیلیټیز اصل دی نه د مهرباني و کی دا غ ملک او د ریاست د می دا د نتورک کو مسله حل کو نر د وجنا وان بیر جی خفه د پروبینر وته لیدی
خالد هوا دا هم یای چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وزیرستان تا د 3G 4G انټرنیټ سہولت ورکولو اعلان کړای وو خو تر اوسه یې دا اعلان عملی نه کړی.
کومه چې کی مستر دا د امن د سکیورټی ولا خبره کوي چې کله نیو واپس د ملتړ ولا ژلی نیو په دغه نمبر ولا ژلی چې دغه علاقہ کلیئر دو صفادو او په دغه نه با چې کله عمران خان د وانا دوره وکړه په یو شی د سپیچ شه وستغه سپیچ ورواوی اول اول خبره دا وکړه چې زو په دغه علاقہ کې په سیګنال باندې چارګ په 3G په 4G کاوه د نیو ان کین دټا ورسه د 5G باندې خبره کیږي لکه نشته نن رضا پرې د وزیر اعظم خبره غدر یې ثابت شي.
مشال ریډیو چې د باروند پر لټوالو غوښتنې د سویلی وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فید الله مخه تک شوې د غوي جواب په دارنګ و
د دې مخه چې کوم هغه کنټراکټر دا اول ټلیکام ولا یو سره مې خبره وکړه ان شاء الله په نتورک شه د دسمبر را سره کلیئر شي نو ټاور باندې کنستراکشن و سٹارټ شي د میډیټ منیسټریشن لا لا دی بل څه طرف نه اس کیس ما مسله نه شته چې نتورک نه به 3G 4G نشي ښه کېدلای چې کله نتورک ورشي په خپل ټیم باندې ان شاء الله 3G 4G یو ته ملاو شي. دمه علاوه چې کوم د سروې دو فیز 1 فیز 2 ولا مش چې کوم د اس فیزز راوند دی ان ټچ ویلیجز ولا 29 کلی دي چې کله دا مکمل شي دینه بعد پالیسی ډیسیژن په کوي چې څه دا به شي.
دا د هم یو دی چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شوی قبایلی ضلعو کې د انټرنیټ سہولت باندې د پاکستان داخله وزارت ناسام امنیتی حالاتو په وجه بندیز لګولای دی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال ویډیو اوري. سخ کال د نومبر 15مه یا د خزو په وړاندې د تاو تریخوالی نړیوال ورس په داسې محل مانځل کیږي چې د نور سیمو په شان په خوست کې هم په خزي د تاو تریخوالی سره مخ دي. خوستي مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي وایي د خزو وهل ټکول دوی ته د زده کړو او کار کولو په برخو کې کلتوري محدودیتونه په کورنیو کې د جیني او هلک ترمنځ توپیری چلند او د پلار په میراث کې خزو ته حق نه ورکول په دې ولایت کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي له بیلګو څخه دي. نجیب الله الوخیل نور تفصیل را کوي.
زور ودونه جبری ودونه زیرسن ودونه په مشمتوب کې ودونه دی وهل تکول چې دوسر تر سره کیږي.
دا د فضیله حکیمی پونوم د خزو یو مدافع وکیل ده چې په خوست کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیه یادوي. دا زیاتوي چې تاوتریخوالی یوازې وهل تکول نه بلکې د خزو پر روح او روان فشار راوستل او هغه تحقیرول هم تاوتریخوالی دی. مدني فعال پروانه زلانده موي په کور کې د میړه خسر لیور او خواخې لخوا د خزو وهل ټکول په لري پرتو سیمو کې د زده کړو محدودې اسانتیاوي، د پلار په میراث کې نجونو ته حق نه ورکول او د خسرګنیو لخوا د کونډو ښځو د راتلونکي په باب پرېکړې د تاوتریخوالي هغه بیلګې دي چې ښځې ورسره مخامخې دي.
ډېر کم اندازه به یو نیم کورنۍ پیدا شي چې هغه ورونه خپلو خویندو ته میراث ورکوي. میرمنې چې کله کونډې کېږي دې ته د دې حق نه ورکول کېږي چې هغه بل انتخاب په خپله خوښه وکړي. لورونه یې ورته وایي چې په مونږ کې باید یو خواښ کې ورسره واده وکړي، که په مونږ کې ته کوم سره واده ونه کړې بل چا سره هم واده نه شي کولی، او که بل چا سره واده وکړي تا ماشومان مونږ سره وي او ته هېڅکله په ټول عمر کې بیا نه شي کولی چې خپل ماشومان وویني. حتی داسې هم شوي دي چې یو ماشوم یې هم نه وي خو په کور کې ناستې وي د هغه وفات شوي خاوند په نوم.
د ښځو د ملي ارمان ټولنې مشره زینب افغان بیا وایي چې د پخوا په پرتله د ښځو په ژوند کې څه ناڅه ښه والی راغلی، خو د دې په وینا ستونزې لا شته.
ډېرې دغسې ولسوالۍ شته چې تر اوسه پورې هم د تمدن وروسته پاتې دي. یو کورنۍ کې ډوډۍ اول نارینه خوري، هغې نه وروسته یې ښځې خوري. یو هلک دی، هغې ته په یو نظر کتل کېږي، او یو خور ته په بل نظر. هغه هلک په شخصي حصه کې داخل کېږي، هغه خور جینۍ چې ده هغه دولتي مکتب ته هم نه لېږي. خو انشاءالله دغه په مقابل کې مبارزې روانې دي، مدني ټولنې دي، مدني حرکتونه دي، فعالیتونه دي، ځوانان اوس راجک شوي دي، پوه شوي دي.
د خوست د ولایتي شورا استازي نادبیبي عمري هم وایي چې د ښځو په ژوند کې څه ناڅه ښه والی راغلی دی. نوموړي ځینې بیلګې یادوي.
مونږ ښځې ول به په بادو کې ورکولی کېدی ښه بیلګې مونږ د فوره دادو چې اوس په بادو کې څوک نه ورکوي، او بله بیلګې دغه ده چې په غنې بدل باندې او ښځه بې تبې خلي وي چې تق پکات کې سا ماکه. نو ډېر تغیر غلی ده. متاسفانه مرکزی حکومت چې مونږ سره ژمنې کړې وې هغه ژمنې تر اوسه پرا پاتې دي.
بل لوري ته د خوست د ښځو چارو ریاست مسؤلین هم وایي چې د تیر کال په پرتله دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې لږوالی راغلی دی. د ښځو چارو رئیس شافیه نورزی وویل دوی تیر کال د تاوتریخوالي 50 یا پیښې ثبت کړې وې، خو سږ کال بیا تر اوسه 55 قضیې ثبت شوې دي.
د نجیب الله الوخیل رپورټ مې واورېدو. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. هر کال 25 نومبر په ښځو د تشدد له دوی سره د زور زیاتی، جنسی تشدد او د ښځو خلاف د هر قسمه د تشدد د مخنیوي د ورځې په توګه مانځل کیږي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې وایي سخت کال د کرونا وایرس له وجې هم په ښځو د تشدد په پیښو کې زیاتوالی لیدل شوی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په ښځو د هر قسمه تشدد د مخنیوي په اړه په بیلابیلو قوانینو کار کوي، خو د بشري حقونو کارکونکو وایي په قوانینو پوره عمل نه کیږي. دا په داسې حال کې دا چې د روان کال په پیل کې د بشري حقونو د څار ادارې هیومن رایټس واچ په خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې په پاکستان کې د ناموسي وژنو خلاف د قانون جوړېدو وروسته هم په دغه هیواد کې د ناموسي وژنو او پر دوی د تشدد پیښې مخې ته راځي. په دې اړه یو تفصیلي راپور زموږ له همکارې فرخنده اسد نه اورو چې د کورنۍ تشدد ښکار ایوي جینۍ په غږ پیلېږي.
دا د سوات یوه اوسیدونکې سایمه ناسته چې په 14 کلنۍ کې واده شو، او له دغې وروسته د خاوند او د سخرګنۍ د وهلو په کور د نه پردې د تشدد وروسته یې خپل کور پرېښود او د پلار کره کېناسته.
سایمه
وایي په سوات کې د ماشومانو نجونو د ودولو رواج عام دی. په خپله د دې څلور نورو خویندې هم د اتل سو کارونه په کوم عمر کې واده شوې دي. هغه وايي په کور دننه پردې دومره تشدد شوې دي چې د دې په فکر او سي زهني حالت هم سم کار نه کوي.
مصیبت خوندل دا چې کله جنې واده کی چې نو په سره جوړه کې دي او په سینې کې به واپس راځي. چې څوک وي په هغه سره دومره زیاتې ظلم زیاتې کړې چې هغه کور وي چې یې زهني مریض کړي نو هم خاصه نه سم مطلب وي تر.
په پاکستان کې د خصوصو د حقوقو لپاره کارکونکو ادارې وايي په 2000 کال کې داسې غنې پیښې مخې ته راغلي چې پکې پر خزو تشدد له دوی سره د جنسي زیاتی د پد پنوم وجنې د خوخي د واده کولو په سر وجنې او د کار په ځایونو یا تعلیمي ادارو کې د دوی د زورونو پیښې شامل دي. په ملکند کې د خزو د حقوقو یو کارکونکي نیلم رحیم یې په اړه وایي. په پاکستان کې روان کال پر خزو د تشدد او د جنسی زور زیاتی خلاف تو ملک په یو شمیر ښارونو کې له هغې وروسته مظاهرې وشوې چې د 13 سپتمبر پر 9 نیټه د لاهور سیالکوټ پر موټر وے پر یوې ښځې د خپلو بچو مخې ته جنسی تیری وشو. په سوات کې د اویک ننګ په نوم د ښځو د حقونو د یوې غیر سرکاري ادارې مشر عرفان حسین مشال ریډیو ته وایي سږ کال یوازې په سوات کې د ښځو سره د جنسي زیاتی درې پیښې رپورټ شوې دي. خو عرفان حسین دا هم وایي سږ کال د کورونا وایرس له وجې هم د څلورو میاشتو نه د زیات وخت لپاره دفترونه بند وو او ممکنه دا چې ځینې پیښې نوي رپورټ شوي. د روان کال د جون په میاشت کې د بلوچستان په مسلم باغ کې د 500 ماشومان مور 33 کلنه بی بی هاجره په تورن ډول د خپل خاوند او لیور لخوا وژل شوې وه. د هغې مور بی بی مایرې مشال ریډیو ته ویلي وو لور یې پر خپل ځان د تشدد په اړه دوی ته څه نه وو ویلي او 3 کاله وروسته یې خپله لور په مرګ ولیده. روانه میاشت خیبر ضلع په کرنخیل سیمه کې یو هلک او جنۍ د خوښۍ د واده پر مسله په ډزو وژل شوي دي او د ځینو راپورونو له مخې دغه جنۍ بغیر د جنازې خاورو ته سپارل شوي. له دې وړاندې د 3 می میاشت کې په شمالي وزیرستان کې 3 جنکۍ له هغې وروسته د تره د زوی لخوا وژل شوې چې په ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو خپره شوې وه. په ځینو راپورونو کې د وژل شوو جنکو شمېره دوه خودل شوي. د جنوبي وزیرستان یو خبریاله رضیا مسعود وایي روانه میاشت هم په وزیرستان کې د پد په نوم یو ښځه وژل شوې او معلومات یې پټ ساتل شوې دي. روان کال د سپتمبر په 15مه په بونیر ضلع کې یو نوی واده شوی هلک او جنۍ د خپلې کورنۍ لخوا وژل شول. د بونیر د ډګر تھانې د پولیسو له مخې د هلک او جنۍ واده د 13 اگست میاشت کې شوی وو او هغوی د خپلو خپلوانو لخوا په دې وجه وژل شوي چې ګینې د واده عکسونه او ویډیویي کلیپونه یې پر ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي وو. په سوات کې د بشري حقونو یو کارکونکی شمشیر علی خان مشال ریډیو ته وایي د پت په نوم وژنې یا خو پټې وساتل شو یا د جرګو له لارې فیصلې وشي.
زمونږ روایت او زمونږ د علاقې کلچر داسې دی چې یاره دغه د غیرت په نوم وژنې چې کومې د زنانو دا خلک ډېر معمولي خبره ګڼي، دې له دونه اهمیت نه ورکوي. حالانکه که د قانون صحیح نفاذ دلته دی او دلته د قانون صحیح امپلیمنټیشن وي نو په دې شي کې به ډېر حده پورې کمی راغلی.
په خیبر پختونخوا کې ښځو ته په وراثت کې د حصے ورکولو قانون په 2019 کال کې منظور شوی، خو د کورنۍ تشدد خلاف بل په 2019 کال کې اسمبلی ته وړاندې شوی وو او تر اوسه نه دی منظور شوی. دا شان د ماشومانو نجونو د ودولو د مخنیوي په اړه بل پر ښځو د تیزاب پاشلو په خو د مخنیوي د بل مسودي صوبایي اسمبلی کې وړاندې کړل شوی دی، خو لا هم نه دی منظور شوی. د صوبې د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی غړي عائشہ بانو یې په اړه وایي صوبائی حکومت تاہم وائی پا قبائلی ضلعوں کے دا پولیس و نظام فعال کبھی خود خود دا حکومت کارکن کے وائی باید دغل تدی خزی ہم پا پولیس کے برتی کړل شي. د خیبر ضلع نه د صوبایي سملې غړي بصیرت خان وای په موجوده نظام کې په قبایلي ضلعو کې یوې خزې لا تھانې ته د خپلې قومي مسلې لپاره تل یو مشکل کار دی.
اب ما خپل چې کوم د خیبر ډي پی او ما غته وچ ما یو فیمل ته مسلې او غته تاسو راځي ما زی یو ام پی ایم چې زه راځم نو دلته تاسو چې کوم بیهیویر دی میل بیهیویر دی ډونټ ایون نو چې هاو ټو ټاک ټو می ما یو لوکل خزې به دې سره څنګه ډیل کړي.
په قبایلي ضلعو کې د غږ رسم خلاف قانون منظور کړل شوی دی. خو د عورت فاونډیشن غیر سرکاري ادارې یو کارکونکي آسم ملک وايي پر قوانینو عمل نه کیږي.
قوانین خو چې کوم دي پاکستان کې یو ګڼ شمېر کې جوړ کړل او د هغه اطلاع دي لاګو کول هغه د پر رولز او بزنس چې کوم دي عورت نه دي جوړ شوی. چې قانون جوړ کړو اسم لیکي دوی پاس کړو قانون چې کوم دي اج کومه هغه ادارې چې کوم دا قانون لاګو دي او د ادارو نه تربیت پر لیسو او نه چې کوم دي هغه ضرورت لکه دې کې پولیس دې کې اسپیټال دې کې ریسپیکیشن ولې دې او دا چې چې دې د ویو صحبت دې
تخزو پر نړیوالې ورځې ته دوی خلاف ته هر قسم د تشدد خلاف ته نړیوالې ورځې او پر نورو داسې ورځو د ملک ته نورو برخو غوندې د خیبر پښتونخوا په یو شمیر خارونو کې د پوهې پیدا کولو پروګرامونو او سیمینارونو هم کیږي. خو د خزو د حقونو لپاره یو کارکونکي شاهد شاوای پر خزو د تشدد او پر دوی د زور زیاتی خلاف پوها په یو سیمینار کولو نشي پیدا کړي.
خو سیمینار دې کې اس داسې غټ رول نشته دی ځکه چې سیمینار کې یو څو خلک راغونډيږي او هغه هم پوهې خلک وي. د دې لپاره زمونږه ضرورت وی د میډیا د ټلویزیون ریډیو اخبار بوکس میگزینز پوئټری او د جماعت د حجرې د پولیټیشنز چې هغه خپل ګادرنګز کې او جلسو کې په کلو کې او یو یو ګټ پورې د اواز رسي.
پر دې سربېره د ټولنیز پرمختګ او د بشري حقوقو یو سازمان سستینبل سوشل ډیولپمنټ اورګنایزیشن د روان کال د تیرې مئی میاشتې په خپل یو راپور کې لیکلي وو په پاکستان کې په تیرو دریو میاشتو کې پر خزو د تشدد په پیښو کې 200% زیاتوالی راغلی. د دغه راپور له مخې یوازې د روان کال د مارچ نه تر مې میاشتې پورې په ټول هیواد کې 1.5 د ماشومانو سره د جنسي زیاتی او هم په دغه موده کې په ټول هیواد کې له خزو سره 25 جنسي زیاتی پیښې مخې ته راغلي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، ریپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
دا فرخندہ اسد ریپورٹ مواوری دو وس وخت شوه د 19 پروگرام مشال مجله چې زمنګ همکار نجیب عامری استاسو لپاره تیاروي نورازی چې په شریکه واورو.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو دا نیره سره په خبرونه کې د مومند سیمې یو خوږجبه شاعر غزل مومند سیب ملمه ده. نوموړی د پښتو شاعرۍ د هغو سرلارو شاعرانو په لار روان دی چې د ساحو او سوچه غزل لیکلو لپاره هلې ځلې کوي. غزل مومند د ټولنیزو رسنیو له لارې خپله شاعري خپروي او زیات مینوالې پیدا کړي دي. موږ ورسره د مجلې لپاره خبرې کړي دي په سر کې هغوی د ځان په اړه معلومات ترکوي.
مننه جی. اول خو اوریدونکو ته د زړه نه احترامات مینه او خې نیکی هیلی غواړم نیک ساتونه ورته غواړم. زه زما خپل نوم چې کوم دی کوم چې مور پلار زما د پر انتخاب کړي هغه رب نواز دی. زه د ضلع مومند سره تعلق لرم. ضلع مومند کې یو علاقه ده مطلب زمونږ یو قوم دی حلیمزی حلیمزو سره زما تعلق دی او بیا وروسته له دې د استادانو په مشوره باندې زما ادبی نوم تقریبا غزل مومند دی. د دې نه مخکې یو بل نوم خو هغه ډېر په ماشوموالي کې نو استادانو زما د پاره دا نوم انتخاب کړ. غزل مومند زما ادبی نوم دی. په دې نوم اکثر ملګری زما چې کوم د خپل کلي د نږدې شخصي ملګري دي هغه ما په خپل نوم پیژني په دغه کوم چې زما د پاره مور پلار انتخاب کړی. یعنې د هغې علاوه اکثر ملګري داسې دي بلکې زه به دا ویم چې ټول ملګري هغه ما د غزل مومند په نوم باندې پیژني. دغه زما مختصر شانې تعارف دی.
صحیح. غزل مومن صاحب ډیر مننه چې زموږ اوریدونکو سره مو خپل تعارف وکړو. نو مومن صاحب دره ته وایي چې څنګه د بی نړۍ سره ستاسو پیژنګلوي وشو؟ دا د سو کاله په خوا خبره ده.
یره جی دا هغه وخت چې کوم وخت زداویم چې ماته نه یای، مطلب لکه دومره ماشومتوب نه، دومره مطلب د وړوکي عمر نه، د لږ عمر نه چې هغه وخت ماته اوس سم را یادېږي هم نه. مطلب زه دا ویلی شم چې شاعري زه د ژوند هغه شعبې نه، د عمر د هغه شعبې نه کوم، کومه شعبه چې کوم دې سړي ته نه ور یادېږي، مطلب د ماشوموالي نه.
خو بیا هم لکه څو کاله به کېږي د دې نه؟
یاره د کوم وخت نه چې زما تنقیدي غونډو ته تګ را تګ شروع شوی دی، نو د دې تقریبا چې لس دولس کاله کېږي.
صحیح. او غزل مومن صاحب ستاسو په سیمه کې کومې ادبي ټولنې دي؟ غونچه ټولنه وکړه ماته اوس خدای باندې غلطي زغه سیمه نه ډېر لرېمه، مومند ادبي غونچه وکړه کومه ټولنه و؟ د سنوري کومې ټولنه دي ستاسو په سیمه کې ستاسو ورسره تګ را تګ کوي؟
او دلته چې کوم ده اوس دا وخت مومند ادبي ټولنه دا یو فعال ټولنه ده. ما اکثر از دکله دلته کړی ده، ډېر ښه ښه استادان لري دلته چې موږ سره څومره ملګري دي. دا د ریاست تسنیم صاحب اکثریت د ریاست تسنیم صاحب شاګردان دي، هغوی سره په جرس ادبي ټولنه کراچۍ کې پاتې شوي دي. هغوی نه زده کړه کړې هغه اوس دلته موږ د هغوی نه زده کړه کوو. دغسې د دې نه علاوه زمونږ پېښور ښار موږ ته لږ نږدې دی، نو هلته ساحو لیکونکي مرکه، نو هغې کې ډېر ښه ښه پوهان دي. بلکې زه به دا وایم چې د پښتو د ادب مجتهدین دي په کې، نو هلته هم کله کله نه بلکې میاشت کې دوه درې اجلاسونه له خامخا هلته موږ حاضري کوو، نو مختلفو ټولنو سره تعلق لرم او هغوی نه زده کړه.
صحیح. تاسو د ساحو لیکونکو مرکې ذکر وکړو، هلته خو قلندر مومن صاحب به هلته و. زه چې کله پېښور کې وم هلته به ورتلم، ظاهره خبره ده د مومندو نه به هم ځوانان را تلل، برخه به پکې اغسته. د پېښور نه هم د افغانستان نه هم چې څوک به هلته د پېښور کې د ساحو لیکونکو مرکې ته د اردو ساینس بورډ کې چې د دوی دفتر و د ګل په ماښام به فکر کوم دغه غونډه کېدله، نو هغوی خو اوس نشته دی، خو هغه ملګري به وي. تاسو هم هلته ورځئ. نو بل تاسو د مومندو ذکر وکړو، نو دلته د تورنګزو بابا په مزار باندې به تورنګزو حاجي صاحب په مزار باندې به کال په کال یوه مشاعره کېدله، پېښور نه به ملګري درتلل. دغه ادبي الیزلې اوس هم شته، د پېښور ذکر خو تاسې وکړو د ساحو لیکونکو په خپله مومندو کې هغه لوی ادبي مشاعرې چې به کېدلې اوس هم کېږي که نه؟
یار جی دا کوم حالات چې په مونږ باندې رال، نو ډېر غټ تاثر وغورځو. دې په وجه باندې کوم چې زمونږ د تورنګزو بابا جی صاحب په مزار کومه مشاعره وه، دا په حالاتو کې یو کال نیم تقریبا فعاله پاتې شوه، خو د هغې نه پس هغه د غزې چې کوم دی ډېر زیات متاثر شي. خاص کر دغه علاقه چې کوم وه د تورنګزو بابا جی صاحب، دا ډېره متاثره روانه وه. نو په دغه وجه باندې هغه مشاعره تر دې دمه پاتې ده، ځکه چې تر دې دمه حالاتو نه مونږ سل په سل مطلب لکه د دې د امن فتوا نه شو ورکولی، نو تر دې دمه پاتې ده. نور مختلفو مشاعرې په مختلفو ځایونو کې نو هغه فعالې دي. البته مونږ پسې زه به دا وایم چې په غټه سطحه باندې، یعنی غټه ټولنه نه شو کولی ځکه چې د حالاتو نه متاثرې، نور وړې وړې مشاعرې کوو خپل ذوق چې کوم دی هغه فعال ساتو.
صحیح. غزل مومن صاحب تاسو نه بس تاسو څه شاعري مورو، دا پروګرام خو به روان وي، خو منځ منځ کې که تاسو نه ستاسو شاعري و نورو نو دا به خوندونه کې. تاسو راته څه اوروئ جی؟
او بالکل، نو یو دوه سره نوي شعرونه دي تازه چې زه زمينه پیژنم زادا کاری پیژنم، زمينه پیژنم زادا کاری پیژنم، زه په دې دور کې هر چا بيماري پیژنم. شعر دې پکې چې خوشبو دې راغله په ما سترګې رااله مو پټوا، خوشبو دې راغله په ما سترګې رااله مو پټوا، زه ستا لاسونه د خپل زړه په قراري پیژنم.
ډېر نرستو دا یو غزل دې را سره شي. مطلب دا هوا چې په کوم لور په کوم هنر روانې ده، هوا چې په کوم لور په کوم هنر روانې ده، نغمه به ورسره زما د غر روانې ده. او شعر دې چې ستا جیب ته چې پیسه په هر منتر داخلې ده، دا لوبه خامخا زما په سر روانې ده. او شعر دې چې کمبخته زه انسان وم احساس به مې لره، کمبخته زه انسان وم احساس به مې لره، کمبخته یو هوره مې لور روانې ده، زما ټولې جذبې زما په ذات کې خخېدي، او ستا هر خبره په چکر روانې ده او مقتدا چې مان راوړل کمی په عیاشۍ کې د غزل مان راوړل کمی په عیاشۍ کې د غزل کسامی مراوره وه په شر روانې ده.
ډیر زبردست غزل مومن صاحب، ستاسو شاعري ډیره زیاته ښکلې ده او سړی وایي چې اورم یم داسې. نو خلک څه وایي تاسو چې کله مشاعرو ته سټیج ته وروخیږئ نو خلک مو پرېږدي په دا یو غزل که نه درته وایي چې بله مو وایه او بیا مو وایه؟
نه چې تاسو به شاید دغه ویډیوګانې کتلي، نو زه چې کله یو مشاعري لازم نو زه غواړم چې زه به اکثر ملګري داسې چې یاره غزل وایمه نو غزل نه مخکې دوه شعرې دي، نو په دوو شعرو کې دوه غزلې وایي، نو بیا ورپسې وروستو غزل ووایي، نو بیا اخره کې وایي پلانکي ته ډالۍ، نو بیا پکې یو غزل بیا ووایي. نو زه اکثر زما خپل دا نظریه ده، دا مې سوچ دی چې زه کله هم یو مشاعري لازم نو زه خبره کوم چې زما فقط یو غزل دی، پنځه پکې شعر دي، نه دې مخکې څه شعر شته نه ورپسې وروستو څه شعر شته. نو خو په دې باندې ملګري غواړي چې لکه زه بار بار څه ویمه، نو هغې کله هم نه پرېږدي، زه کوم مشاعري له تلی نو ملګري غواړي چې مطلب لکه څلور پنځه غزلې شریکې کړم.
صحیح. نو چې اورېدونکي په سټیج تاسو نه پرېږدي نو موږ هم دلته نه پرېږدو، یو بل غزل به هم تاسو نه اورو جی.
دا عجیبه منطق هم را سره استعمال کړي. د غزل نه مخکې یو دو شعر درته ویم چې خلک لګیا وو تر سپوږمۍ یې رسایی کوله، خلک لګیا وو تر سپوږمۍ یې رسایی کوله، مونږ ایله د تهمتونو صفایی کوله. او هغه سړی چې درانه درانه بوټان درلوده، هغه سړي د تماکو دوکانداري کوله، او ستا په بنګړي باندې مې وینې وکړو تندی ومنه، بیا مې له دغه وینې ځان له سیاهي کوله. او ورپسې یو غزل دی چې د غزل مطلب څه داسې ده چې زه په دې ماتو هیلو څومره جدا ژوند کومه، زه په دې ماتو هیلو څومره جدا ژوند کومه، زه د بارودو مینځ کې لله للا ژوند کومه، نیکه خفه نه شي سبا دېړۍ له نه راځم، نیکه خفه نه شي سبا دېړۍ له نه راځم، شپه د چاخواله وړمه یعنی سبا ژوند کومه، او ستا مخ ته ګورمه زخمی پر هر ته نه ګورمه، دیني مجال څه دی چې زه درله دا ژوند کومه، ستا په خبره که چخچک نه وهم سر بایلمه، ستا په خبره که چخچک نه وهم سر بایلمه، عجز بنده یمه په حمد و ثنا ژوند کومه. او داودی غږ شپه د غزل د پیانو ماهره، داودی غږ شپه د غزل د پیانو ماهره، ویل یې نن درله په دغه ملا ژوند کومه. ورپسې یو څو شعره د غزل دی چې
ارشاد
ځان به وینې کړم، ځان ګرم را باندې لګي نور، خو هر څوک محترم را باندې لګي، کیفیت دومره نږدې ومه در وړې، کیفیت دومره نږدې ومه در وړې، د وجود خوشبو دي هم را باندې لګي. مسلمانه یو سړی داسې رنځور کړم، مسلمانه یو سړی داسې رنځور کړم چې پنځوس زره درهم را باندې. څو شعر دي د جنگ په حواله باندې چې جنگ برور شو د خدای فضل و زوال یې راوړه، جنگ برور شو د خدای فضل و زوال یې راوړه، ستا د سپین مخ د ښکلولو احتمال یې راوړه. د کابل جنگ ته د پنجاب کونډه تیاره واده شوه، د کابل جنگ ته د پنجاب کونډه تیاره واده شوه، څو ورځې وروسته د تورخم زنځیر دجال یې راوړه. مینه مې ومنله امن خو د خدای نامه وه، مینه چې راغله نو اذان وشو، بلال یې راوړو په ډرامو کې د پښتون کردار یې دا وښودو، قتل یې کړی و په غاړه توره و ډال یې راوړو. زه د وطن په سرحداتو جا به حق مړومه، شهید هغه و چې څوک مړ له هسپتال یې راوړو. غزل تمام هنګ مزاجه یاران داسې پالل، جیب یې ډک وړی و
کتاب مو چاپ کړی دی کنه، او چرته موسیقارانو سندرغاړو ستاسو شعرونه ویلي دي کنه؟
یاره تر دې وخته د کتاب خبره تاسو وکړه، نو تر دې دمه چې کوم دی زما کتاب نه دی چاپ، بلکې زه نه غواړم چې زما کتاب دې چاپ شي، ځکه چې څومره پورې زما استادان دي نو هغوی ما ته دا مشوره راکوي چې یاره که کتاب څومره لیټ شي نو دا به ښه په دي چې کتاب د سړي د ژوند ټول تصویر، نو که ته خپل تصویر مکمل جوړ کړې، بلکې زه به دا یم چې هغه تصویر څومره ښه جوړ کړي، دومره به ښه اثر وي د هغې،
نور خو کتابونه عام طور نن سبا چې کوم دی ډیر زیات رواج دی د کتابونو د چاپ کېدو د معیار لحاظ په ډیر کم کولای شي تاسو به ګورئ نو په دغه سبب باندې زما کتاب دا وخت چې کوم دی نه دی چاپ او زه غواړم زه چې زه دې اوس کتاب چاپ کړم
صحیح او د موسیقارانو د هنرمندانو کړه ته وایي چې پښتانه خو نن سبا ماشاءالله ډېر هنرمندان لري یو نیم پکې داسې هم دي چې د ښکلې شاعرۍ پسې ګرځي او دې کې هېڅ شک نشته ستاسو شاعري ډېره ښکلې ده نو رابشي هغه ورځ به هم راشي چې کتاب هم له خیره چاپ شي هنرمندان به هم ستاسو شعرونه ووایي خو تاسو ذکر د سوشل میډیا وکړو په سوشل میډیا خو ستاسو شاعري خورېږي ما واورېده تاسو سره مې اړیکه ونیوله داسې به نور ملګري هم تاسو سره اړیکه نیسي نو خپله یوټیوب چینل لرئ که یوازې فیسبوک باندې خپل اکاؤنٹ باندې خپل شاعری خوروي
نه جی یوټیوب چینل خو زه بالکل نه لرم او نه می اراده شته چې زه د یوټیوب چینل خلاص کړم خو صرف دغه فقط فیسبوک اکاؤنٹ مې دی نو دغه مې صرف د دې لپاره جوړ کړی دی چې اکثر مرګري داسې دي چې هغه سره رابطه اړیکه ور سره داسې نشي نیول کېدی تر څو ستا ایډی نه ایډی د فیسبوک نه یا تر څو ستا واټساپ نه تر څو ستا چې کوم دی ټویټر چې کوم دی هغه تاسو سره مهیا نه نو په دغه سبب باندې ما د برګرو سره د اړیکو د نیو دپاره د ځان مشغولولو دپاره دا ایډیا نه چې کوم دی ځان ته جوړې کړې دي نور مزید هیڅ لالچ نه لرم او نه مې ورته اراده شته دی یوټیوب وغیرہ
غزل مومن صاحب زه به اوریدونکو ته وایم چې دا مونږ انټرویو چې ریکارډ کوو د غزل مومن صاحب سره دوی په یو انټرنیټ کیفې کې دی او بیک گراوند کې کلک ډیر دی شورا ورې مونږ ته معذرت هم کو خدا لکه ضرورت الته شاو خو دی په بازار کې په یو انټرنیټ کیفې کې ناشتي ځکه چې په مومندو کې هر سړی د دې وسنه لري چې په کور کې دنه دی قوي انټرنیټ ولري دوی د وای فای د پاره په یو انټرنیټ کیفې کې ناشتي ولته شور دی بازار دی نو دغه ما وی چې اوریدونکو ته دغه وی زمونږ دا وضاحت وشي بل مې دا وی غزل مومن صاحب چې په سوشل میډیا باندې په فیسبوک باندې او یوټیوب باندې په خو به داسې و چې د کابل خلکو به یو شان شاعري کوله د پېښور خلکو بل شان شاعري کوله د قبایلي سیمو خلکو به بل شان لهجو کې به هم فرق و په لیکلو کې به هم فرق و تاسو څه ګڼئ چې په دې سوشل میډیا باندې چې دا ټول سره یو ځای شو په یوه دیره راجمع شو نو هغه فرقونه ختمیږي هغه پولې ختمیږي د یو بل په انداز باندې اوس خلک په اسانه پوهېږي که نه
یاره جی دا خو ډېره همه خبره تاسو وکړله زه اکثر ګورم کوم برګري چې بره پښتونخوا کې اوسېږي افغانستان کې د هغوی چې کله زه عامې خبرې ګورم فیسبوک باندې غډيري بدلی خو چې کله زه شاعري کوم نو شاعري زنه غنم دسی چې کینه دا د پری پښتون خاطر مرګره دي نو زه کوم زه زړه کې دا فکر کوم چې کینه دا زما هم زبان دي او زبدم چې هم مصر دي یعنی په یو مصر کې را سره اوسېږي په یو خار کې یو زبان دی زمونږ نو بالکل په شاعرۍ کې هغه فرقونه ووتل په عامو لهجو کې چې کله مونږ داسې یو نثري لیکل کوو څه پیغام رسول د نثر په ذریعہ باندې غواړو په فیسبوک ټویټ وغیرہ په بل څه باندې نو هغه وخت کې زموږ لیکنې د یو بل نه جدا کیږي خو چې کله موږ شعر تر ازونو شعر کې موږ ټول د ویل انداز هم تقریبا یو دی او دغه رنګ د لیکلو انداز هم یو
تاسو د نثر یادونه وکړه غزل مومن صاحب نو حتما نثر خو تاسو لولې د جرست یارانو ذکر تاسو کو تسنیم صاحب د الله پاکو بخي او د جرس کې بډې رخي لیکنې هغه یې مراتلې او د کراچۍ د نور ملګروم تاسو په خپل هم نثر باندې تبازمای کړي د نثر لیکي کنه لیکي
یره جن نثر کې زما خپل طبیعت عام روزمره کې چوندې نو زه غواړم چې زم مزاح ډیر وکم او د خلکو نه مزاح ډیر وورم ځکه مزاح سره سړی چې کوم دی تر تازه او ژوند چې کوم دی ډیر ور سره پرمختګ کوي یعنی مطلب سړی په دې توانایي چې داری د ژوند مخکې نور قدم واخلي نور هم ډیر فائدې لري نو زما چې کوم دغه دی مطلب لکه هغه نثري خواهش دی نو زه غواړم چې زه تکل ولیکم ځکه چې زما چې کوم عام د روزمرۍ مطلب لکه زه مزاح خوښوم نو هلته دا زما دا مزاح هلته ځایي نو د تکل کوشش کوم چې ولیکم برګرو سره زما چې کوم مشران استادان دي زه چې یو یو کار کوم نو اکثر د هغوی نه مشوره اخلم زه د هغوی د مشورې نه بغیر ما چېرته په فیسبوک باندې غزل هم نه دی پوسټ کړی نو هغوی راته وایي چې دا غزل پوسټ کړه نو پوسټ کوم چې هغوی مه پوسټ کوه زه اکثر هغه غزل بالکل
مطلب د خپل شاعرۍ نه ختموم په دغه په مشوره روان یم. هغوی تر دې د مراته وي چې یو کال در کې بل دی یو کال نور غزل ولیکه، دې نه پس به بیا تکل ته راځي. بس د هغوی په مشوره تر دې دم روان یم.
صحیح، زه خو یو څه پوهېږم په تکل باندې، خو اورېدونکو ته لږ معلومات ورکوي. دا یو شخصیت باندې لیکل کول وي په هنري انداز کې کول وي، دغه بیکګراوند کې څه دي، د څه کوي، د ده لیکل څنګه دي، د ده سره کوم خاصیتونه تړلي، دغه باندې پوره یو یو مضمون لیکلی، دغه ته تکل وایي.
تکل جی داسې یو موضوع ده، دا په یو شخصیت باندې یا په یو خاص ټارګټ یو سیز باندې، مطلب لکه د شخصیت نه علاوه دا مطلب یو غیر سر لرونکی یو سیز، مطلب دکان شو یا بازار شو یا سړک شو، نو هغه په هغې باندې مطلب ستا لیکل شروع شي، نو د هغې ښه اړخونه او د هغې بد اړخونه دا دواړه راواخیستلی شي. کوشش پکې د مزاق وي، په مزاحیه انداز باندې هغه په قوم کې د هغې متعلق چې کمی کمزوری هغه په ګوته کول وي په مزاحي انداز کې، نو دغه
تکلیف تقریبا. صحیح، او تاسو مخکې یادونه وکړه چې د یارانو یو حلقه لري، ملګری لري، هغوی تاسو خپل مشران ګڼئ، د هغوی په مشورو باندې ادبي قدمونه اخلي، نو غواړئ چې ذکر وکړئ د دغو ښاغلو یادونه به موشي د خپرونې په دې برخه کې، ستاسو ملګري څوک دي چې تاسو ورسره دومره عقیدت لري؟
یاره بالکل غواړم بالکل چې د هغوی یادونه وشي. زه چې کوم مشر استاد درم په دې وخت کې، نو قیصر افریدی صاحب دی. زه ورسره د شعر او د شاعرۍ د استاذۍ او د شاګردۍ نه علاوه داسې نور شخصي عقیدتونه لرم. ډېر راته ګران دی، محترم سړی دی، ډېر پښتون پاله سړی دی، ملمتوس سړی دی. د هغې نه علاوه زه په خپلو مومندو کې خپل ملګري مثال مومند صاحب دی، حیران مومند دی، مبارز مومند دی، یا امتیاز تنها صاحب دی. داسې نور ډېر ملګري دي چې دا هغه ملګري دي چې زه یو یو شعر مطلب په سمولو کې یو د هغې په اجازه وختو کې چې یاره دا زه مخکې بوزم شعر کوم که نه، نو په یو یو کې چې زه مشورې اخلم.
بالکل، دغه ټول ملګري چې تاسو نمونه واخیست دا ټول محترم دي، خاص کر قیصر افریدی خو د پښتو غزل په حواله ډیر لوی نوم دی. هغه ملګری چې د ساهو غزل، د سوچه غزل او د خیسته غزل مینوال دي، هغوی د قیصر افریدی صاحب د نامې سره آشنا دي. نو د قیصر صاحب خپل ځای دی، خو تاسو نه به غزل مومن صاحب یو غزل بلم اورو، بیا به سره خدای پاماني کو، ځکه زموږ د خپرونې وخت به ختمیږي.
جی، یو غزل دی را سره، دا مې سولې ته لیکلی و، نو هغه به درته ویم چې جنگ دی بلا وخوري او ور دی په ټوپک ولګي، جنگ دی بلا وخ جنگ دی بلا وخری او ور دی په ټوپک ولګي، سوله دی ناوي شي پر مخ دی ورته چک ولګي. او شعر دی چې یاران دی دومره په شدت یو بل ته غاړي وزي، یاران دی دومره په شدت یو بل ته غاړي وزي چې سای ماته شي او ملا کی هم چک ولګي. او تاسو د شوی جنگ تاوان په یو بل واړولو، تاسو د شوی جنگ تاوان په یو بل واړولو، زموږ هم دور کورونو دی درک ولګي. او شعر دی چې زیان خو به هلته وکړه یاره چې مقتول هم ته، زیان خو به هلته وکړه یاره چې مقتول هم ته، کړه دې هم د یتیمانو پاټک ولګي. مقصد چې دا چې څو واری پکې شوی دی بمی چاودنی، دا چې څو واری پکې شوی دی بمی چاودنی، غزله
غزل نن دې اتن هم په دې سړک لګي. ډېره مننه خدای دې وکړي چې زموږ په سیمه کې نور جنگونه ختم شي، نور ساندې ختم شي، خوشحالۍ راشي، اتنونه راشي، جشنونه راشي. غزل مومن صاحب، تاسو نه ډېره مننه کوم چې موږ له مو وخت راک او زموږ بلنه مو منله، دې اوریدونکو سره مخامخ شوې دي.
مننه جی ستاسو تم بلا احترامات، مینا پیرزونی، ستاسو د ټول ټیم، بلکې ستاسو د ټولو اوریدونکو ټولو ته دعاګانې، سلامونه دي، نیکی هیلې دي، احترامات دي سره ستاسو. الله دې تاسو نور وتوانی چې د پښتو لپاره قدم واخلئ، زیار وباسئ. ډېر زیات مینا احترامات درته لرم.
درنو اوریدونکو، دا وه د مشال راډیوي مجله چې دا ځل ورکې موږ د مومندو د حلیمزو د خوږ ژبې شاعر غزل مومند صاحب سره خبرې کړې وې. له همدې سره دا ګڼه تھړو او بل اونۍ به د نور او نو مطالبو سره یو وار بیا ستاسو په خدمت کې یو. تر هغې د لوی خدای په امان.